د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواکم او تاسو ته د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعته خبرونو په اخیری غړی کې هرکلی وایم. له 15 څخه تر 16 بجو پورې په دې غړی کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو. د نړۍ او د سیمې له حالاتو مو ښه خبرو څېړنې او همداراز مطبوعاتي کتنې هم د دې غړی برخه دي، هغه به هم تاسو وړاندې کوو. خو نجیب امیر را سره په سټوډیو کې دی، له هغه څخه د دې غړی د سر خبر نور.
افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم د ترهګرۍ خلاف پر کډې مبارزې خبرې کړي. افغان چارواکي وایي له پاکستانه په دې وروستیو کې د کډوالو 1500 کورنۍ ستنې شوې دي او ترکیې په ناکامه کودتا کې شامل زرګونه کسان نیولې دي. پوره خبرونه د پاکستان وزیر اعظم د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید د مسولیت قبلون کې تن په افغانستان کې پر وژل کېدو د افغان ولسمشر مننه کړې او د ترهګرۍ ضد پر ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي معاذ طارق نن مشال لډیو ته وویل چې تېره ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی د وزیر اعظم نواز شریف د روغتیا د تپوس لپاره ټلیفون وکړ او ورته یې د پاکستاني طالبانو د یو قومندان عمر نری د وژنې خبر هم ورکړ. پاکستانی پولیسو د ټولنیزو رسنیو د مخکخي سيري قندل بلوچ د وژل کېدا په تور د هغې ورور نیول دي. وسیم عظیم پرون په ډیرای غازی خان کې د پولیسو لخوا ونیول شو. پولیسو د وی خبري غونډې پر مهال د رسنیو استادو ته مخامخ کړه. په دې مقاول قندل بلوچ په دې وژل چې د دوی کورنۍ ته سپکاوی کړو، دا هم زیاته کړه چې په خپل کروخ پیمانه نه دی. پولیس وایي شپږویشت کلنه قندل بلوچ د خوب پر مهال زندۍ کړه شوې وه. د جولای پر 15 له وژل کېدو لږه شېبه وړاندې نوموړی پر فیسبوک په خپل اخري لیکنه کې لیکلي و، پروا نه کوي څومره ځلې پر ځمکه وهل کېږي، خدا به بیرته سر راپورته کوي. افغان چارواکي وایي له تیرو نږدې دوه میاشتو راهیسې له پاکستان څخه 1500 افغان کډوالې کورنۍ د تورخم له لارې افغانستان ته ستنې شوې دي. د ننګرهار والي ویان اتولله خوګیاڼي نن مشال لډیو ته وویل چې د یادو کورنیو ډیری په ننګرهار ولایت کې میشته شوي او یو شمېر هم نورو ولایتونو ته تللي دي. د خوګیاڼي په وینا په یاده موده کې دغه شان تر 300 زیات هغه افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له پاکستان څخه ایستل شوي او په تورخم کې د کډوالو چارو د راستنېدنې ریاست مسؤلینو ته سپارل شوې دي. سرچینه زیاتوي چې له راستنو شوو کډوالو سره د ننګرهار ولایت د کډوالو د راستنېدنې ریاست لخوا مالی او خوراکي مرستې هم شوې دي. همالته په ننګرهار کې د داعش ډلې درویش وسلوال وژل شوی دي. د ننګرهار د والي ویاند د یکشنبې په ورځ مشال لډیو ته وویل د نازیان ولسوالۍ د سپین ژۍ په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو په ترڅ کې د یوه قومندان په ګډون 15 داعش وسلوال وژل شوی دي او د کوټ ولسوالۍ اړوند لاغرجو سیمه کې بهرنیو ځواکونو د داعش وسلوالو پر پټنځای هوایي بریدونه کړي چې له امله یې 8 تنه وژل شوی دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. هلته د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شپږ اتیا د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. له دفاع وزارت څخه په دې اړه په خبرې شوې خبر پاڼې کې راغلي چې افغان ځواکونو دغه عملیات په ننګرهار، خوست، غزنی، زابل، فراه، هرات، جوزجان، تخار او هلمند ولایتونو کې کړی دي. په خبر پاڼه کې دغه شان راغلي چې په دغو عملیاتو کې د ملي اردو 15 تنه سرتیري هم وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بغلان ولایت د سرخ کوتل په نوآباد سیمه کې د ثقیله وسلې د یوې سرګلولې د چاودنې له امله درې ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دغه پېښه تېره شپه هغه مهال رامنځته شوه چې یادو ماشومانو له دغې سرګلولې سره لوبې کولې. که څه هم امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د بغلان ولایت په روغتون کې یو تن ډاکټر شاه محمد هوفیانی په دې اړه مشال لډیو ته داسې ویل:
دی وی د سرګوللی په نوم یو مقدل ته مونږ ته ویلي، پرون تر ماښام وروسته فکر کوم د شپې 12 بجې بوي دوه وژل شوي ماشومان مو درلودل او دوه تنه ټپیان، کوچنی شپږ او تر ټولو غټي 12 کلن.
د ټپیانو وضعیت د درملنې وړ ښودل شوی. تاسو له مشال لډیو خبر نورې. د ترکی چارواکو په ناکامه کودتا کې شامل زرګونه مشکوکه کسان نیولې دي. انقره هغه مهمه هوایی اډه هم تړلې ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ضد د امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونو لپاره کارول کېده. د پوځي کودتا د هڅو وروسته د ترکی چارواکو یو لوړ پوړی قاضي او د ناټو د یوې څانګې لپاره د ترکی قومندان هم دغه دارې په تور نیولې ده. د ترکی حکومت د دې پوځي کودتا د هڅو تور د مذهبي عالم فتح الله ګولین پر پلویانو لګوي، خو دغه تن پرون ویلي دي چې د جولای په 15مه د شروع شوي پوځي کودتا د هڅې په اړه هیڅ معلومات نه لري او د هر هغه پر تشدد هڅې غندنه کوي چې د ترکی د حکومت لری کولو سبب کیږي. فتح الله ګولین د ترکی موجوده حکومت سخت مخالفه ده او د محل په امریکا کې جلاوطنه ژوند تیروي. د بنگلاديش چارواکي وایي د یو ځای پوهنتون پروفیسر یې په دې تور چې په ډاکه کې پر یوې کافۍ د برید کوونکو لپاره خپل کور په کرایه ورکړی او نیول شوی دی. پولیس وایي نیول شوی تن غیاث الدین احسان نومیږي او ورسره یو ځای دوه نور تنان هم نیول شوی دی. دوی به نن د ورځې په اوږدو کې د محکمې په وړاندې احضار کړی شي. پولیس وایي پروفیسر د خپل کور په کرایه ورکولو نه وړاندې قانونی مراحل نه پوره کړی. د جولای په لومړۍ نیټه 15 برید کوونکو پر یوې کافې برید کې شل کسان وژلي او ګڼ نور برمته نیولي. پولیسو د جولای په 2مه په برید کې وسلوالو وژل او برمته شوي کسان آزاد کړل. په وژلو شو کې نه ایټالوي و جاپاني یو هندي او درې بنګالي وګړي شامل وو. او د فرانسې چارواکي وایي د نیس په ښار کې د ترسره شوي وروستي برید په تړاو دوه نور کسان نیولي. په دغه پیښه کې 4 کسان وژل شوي او 300 نور ژوبل شوي. خبري اژانسونو د ځینو قضایي چارواکو په حواله چې نمونه نه دي اخیستل شوي لیکلي چې نن سهار یوه میرمن او یو سړی ونیول شول. دوی په دې اړه نور تفصیلات ورنه کړل. پولیسو 15 نور تنان ورله مخې نیولې دي. په دغو 15 کسانو کې پر خلکو د لارې خېژونکي تن میرمن هم شامله ده. اسلامی دولت وسلوالی ډلې د جولای په 14مه د ترسره شوی دغه خونړی حادثه مسولیت قبول کړ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم شته. له نجیب امیر څخه مو خبرونه اوریدل. په دې غړی کې د ریپورټونو زموږ د سر ریپورټونه دی. افغان ولسمشر د پاکستانی وزیر اعظم سره په ټلیفون خبرې کړې. نو شریف الله اشرف غنی مننه کړې چې د پاکستانی طالبانو یو قومندان په افغانستان کې په نخښه شو.
افغانستان دا دعوی د پاکستان زمکه دغه خلاف استعمالي نو پاکستان لپاره خو بده بیا یو د سوچ او د فکر مقام خو وي. کله چې نواز شریف په خپل باندې د افغانستان د حکومت مننه کوي نو بیا خو بددیزي مور جوړیږي.
د تورخم پر لار د پاکستان لخوا د عملی شو نو قیوداتو لوجه د خیبر جنسي تجارانو کاروبار خراب شوی دی.
وړه وریجا او دام دی مخوله غلا پلو خپل ومدا خاص کړو خپل ومدا بیا بل چا راوچا غړی مړی دلی بم راوړ نو بس خسته کار بشو او بس دواړه طرفه کاروبار بند شوی دی. 3-4000 روپۍ راستاون مون ته روان دی.
د مشهور اداکاری قندیل بلوچ قاتل ورور نیول شوی دی. د بچرقونو فعالان وای سخت درزی دومره ډیره ده چې بے ضرر هنرمندان محفوظ نه دي.
خو هغه خلک خلاف مونږ بالکل आवाज نه شته چې کم خلک غری خوري کم دماکی کوي کم خلک وجنی.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو را سره اوسه. روزم کتاسی مشال ریڈیو اور تیر روز افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې کړې دي. په د افغان چارواکو په خبره د ټلیفون د نواز شریف د زړه د عملیات وروسته دغه د احوال او پښتنې لپاره شوی وو. د دې خبرو په محل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغان ولسمشر څخه مننه کړې ده چې د آرمی پبلک سکول د خونړی برید زموار او د پاکستانی طالبانو د یو مشر عمر منصور د چپننګرار کې بو وجل شو دغه د وژنې لپاره هم له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه مننه کړې ده. احمد الله په دې اړه رپورټ درته دروړي.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي ماس طارق مشال ریډیو ته وویل چې د خالی پورس د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د نوموړي خیریت وپوښتو او د نیکو خواهشاتو څرګندونه یې وکړه. په دغه مهال د وزیر اعظم وینا وا چې ترهګري د پاکستان او افغانستان لپاره مشترکه خطر ده او د مخنیوي لپاره به دواړو ملکونو لپاره په ګډه سره کار کول وي. د وزیر اعظم هاوس چارواکي په وینا چې د ولسمشر غنی وینا وا چې د پېښور په آرمی پبلک سکول کې شوې حمله د پاکستان په شمول درستې نړۍ لپاره یو لوی پیښه وه او مجرمان یې خپل منطقي انجام ته رسولی شوي دي. په دغه مهال وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د ناقانونه ګرځولی شوي تحریک طالبان وسلوالو په وجنا د افغانستان ولسمشر مننه وکړه او وی ویل چې پاکستان هم د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی. د ذکر ده چې په تېره میاشت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم پوله د شخړې وروسته د وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر اشرف غنی ترمنځ دا لومړی رابطه ده. پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وایي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه نه دي، خو په داسې موقع د اشرف غنی لخوا ټلیفون کول د اهمیت وړ دی. خبریال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان وایي
تعلقات خراب شوي دي، بنیادی وجہ هم دا ده چې افغانستان د پاکستان نه غواړي هغه ورسره نه مني. نو پاکستان او افغانستان یو بل سره همکاري کول غواړي په امنیتي لارو کې یا د وسلوالو پر ضد، نو مهم ته کې به هم دا وي چې دواړه غاړې به د یو بل اندېښنو ته پام ګرځوي. که افغانستان دا دعوه وي چې د پاکستان ځمکه د هغې خلاف استعمالي، نو پاکستان لپاره خو به دا بیا یو د سوچ او د فکر مقام خو وي. کله چې نواز شریف په خپله باندې د افغانستان د حکومت مننه کوي، نو بیا خو به د دې ذمہواري جوړېږي. که څه نه کوي نو بیا به هلته ګیلین موجود وي او بیا موږ نشو امید لرلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ هغه تعلقات او غاړې کې خشي.
د یادونې ده چې تېره میاشت په تاشقند کې د شنګای مرستو تنظیم سرمشریزه غونډه کې د پاکستان صدر ممنون حسین او افغانستان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ملاقات شوی و چې پکې د خپل منځي چارو نه علاوه په نورو مهمو معاملاتو یې خبرې اترې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
روزونکو تاسو مشال ریډیو اورې او همدې سره اړوند تاسو یو بل رپورټ دراورو، لکه څنګه چې تاسو واردل چې د افغانستان په ننګرهار کې د پاکستانی طالبانو یو قومندان وژل شوی دی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې له دغه کاره مننه کړې ده. په همدې حال کې پاکستان کې د ترهګرۍ قرباني کسانو کورنۍ وایي چې په کار ده چې په پاکستان کې هم د سخت دریزو خلاف سخت قانونه واخیستل شي او وسلواله ډلې سر راپورته کولو ته پرې نه ښودل شي. شبیر جان پی رپورټ لري.
باچا خان پوهنتون چرسده کې په شلمه جنوري 2014 د وسلوالو لخوا خونړی برید کې وژل شوی د پوهنتون یو ملازم فخر علم پلار شاه حسین په افغانستان کې د طالب وسلوال خلیفہ عمر مرسول په وجنه باندې مشال لیړو ته ویل کوم کسانو چې د ګولې استعمال کړی وي هم ګولې په استعمالیږي، که هغه د حکومت کسان وي او که وسلوال وي.
په دې ملک کې د انتشار چې د کله نه شروع شوی دی د زیولق نه راوخت، نو د زیولق د پالیسو د لاسه د قوم په بمونو الوتی وو، نو دا زیولق انجام د بم د لاسه وشو چې چا د قوم لپاره کوم مرګ وخت کنه خدای پاک به پاغه مرګ وایي. دا د قوم بچی د دې په شهادت کې او د دې په مرګ کې چې هر څوک ملوي سي دا هغه انجام به د ګولې نه کیږي او خدای پاک به د دې ماشومانو هغه انتقام او بدل دا اخلي.
دا رنګ په پیښور کې په 16 دسمبر 2016 پیښور آرمی پبلک سکول کې د وسلوالو لخوا د برید کار شوی یو ماشوم خزیفه مور اندلیب چې هم په دغه سکول کې استاذی هم کوي په دې حق لوای چې دوی خو بې وسه دي او هر څه خدای تاسو پاره لیدي.
زما خدا خبره ده چې مونږ خو په لرز نه خپل معاملې چې د خدای ته حواله کړی ده. ډیره خوشحالي و چې هغه په زه ورسیدو، خو زمونږ ماشومان خو واپس نه راځي کنه. مونږ ته تسلی خو هغه چیز به ورکړي چې ماشوم به واپس راشي، هغه خو راتلی نشي، خو بس خدای ته خپل معاملې مونږ حواله کړی ده. خو جا شکر دی چې دا ماستر مایند لاړه، نور ماشومان به بچ.
په باچا خان پوهنتون کې د وژل شوی فخر علم پلار شاه حسین وایي چې کسو هم د دغه پیخي او د دوی د بچي د وژنې ډیر وخت تیر شوی دی، خو ولې اوس یې هم هر ورځ په کور کې ویر او غم وي.
دا ټیک ده، زما د بچی شپږ میاشتې وشوې او پاتې شوی دی، خو مونږه کره تر اوسه پورې هر شپه د هغې ژړا دي. الله پاک د مظلومانو آه چې دی بددعا دا قبلوي، نو د دې د میندو بددعاګانې دغه خلکو په څیر دي.
د پام وړ ده چې خو شه یو هفته وړاندې په افغانستان کې د امریکایي او افغانستان چارواکو لخوا په ډون برید کې د طالب وسلوال خلیفہ عمر منصور د وژنې دعوه شوې وه، بلخو د پاکستان پوځ ویاند ادارې ISPR هم د دغې وژنې تصدیق کړی دی، خو ولې د طالب وسلوالو لخوا لا په دې اړه باندې سخکاره تردید یا پخلی نه دی شوی.
د مشال تر رڼا لاندې دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوه
ډیره سخت
راغلی ډیره هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم هم دا اوس شته. ل کله رئیس چې په تورخم کې د پاکستان او افغان ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده، پاکستان په دغه لار باندې د خلکو د تګ راتګ په اړه باندې قوانین سخت کړي دي. اوس څوک بې پاسپورټ او بې ویزې نه پرېږدي، خو دغلته د خیبر ایجنسی کاروباریان وایي چې د دوی کار ورسره خراب شوی دی او تجارت ته یې نقصان رسېدلی دی. فرهاد شینوار رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی ځای اوسیدونکي وایي چې په تورخم پوله د پاکستاني ځواکونو لخوا د سختې او افغان وګړو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونو ایښودونه پس د دوی کاروبارونه متاثره شوي دي او اوس د پولې دواړو غاړو قبایل له یو بل سره کاروبار نشي کولای. افراسیاب شینوارای چې په لواړګي بازار کې دکان دی مشال ریډیو ته وایي،
تورخم باندې کاروبار کړم، اپلونه مو مال راځي، ترانزیت مال نه بم راتله او بس نن سبا وخت یار څه بندي، حالات خراب دي او نشته دی، کاروبار بیخي خراب شوی دی. دی مخه به مشال وړه وریجا او دام دی مخه ولا ګلا پلو اپلو بم دا خاص کړو، اپلو نه بم بیا بل چا راوچا غوړی مړی دلی بم راوړ، نو بس خسته کار بشو او بس دواړه طرفه کاروبار بند شوی دی او خپل او تورخم هغه باندې ډیر غټه سرویس لري. مونږ چې دا خبره حل شي یاري پروژه حساب باندې مونږ ته کم اسکان 3-4000 روپۍ راستاون مونږ ته روان دی.
حمید شینوارې په تورخم کې کاروبار کوي، وای
دا لورجو کاروبار کوم، کاروبار ډیر بسره شوی، مونږ کې دیم خدای دا لورجو لګل ام هم وړي شنه چې ډیر مالونه براته او دا اوس بند شوی او کاروبار ډیر خراب شو سره. دا لورجو دا شربتونم خرڅو سره اچار مچار ارسو سر روزت مخام پر ناس یو شایم نوزی او مخکې به کار خو خټیټ کار روانو ام خبر مو دیم خو دواړه طرفه کار روانو.
د رمضان کال د جون وډمبۍ نیټه نه پاکستانی چارواکو د بغیر سفری اسناد په افغان وګړو د تورخم په دروازه پاکستان ته پر داخلي دو بندیز لګولای دی. د جون په 12 نیټه بیا په تورخم کې د گیټ لګول په مامله هم دواړو خواو امنیتي ځواکونو ترمنځ تاو تریخواله زیات شوی وو او نخت پکې رامسته شوی وی، خو اوس هغه شخړه هواره شوې ده. یوې اندازې مطابق په تورخم پوله به هر ورځ خواو شه 40000 کسانو تګ راتګ کاوه، خو اوس دغه شمېره ډېره راکمه شوې ده او په تورخم کې هغه ګڼه ګوڼه په نظر نه راځي لکه پخوا به وه. په تورخم کې د ترانسپورټ او رستورانونه هم متاثره شوی دي او د یادی کونکو په سلګونه مزدوران هم ورسره بې روزګار شوی دي. د روزګارونو سره تړلي خلک غوښتنه کوي چې باید په دې پوله دې تګ راتګ کې نرمي وکړي شي چې په خوا په سیرې کارونه بیرته روان شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور هور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اور زم کومرشال ریډیو ری د بلوچستان په دولو سوزلو کې د وکیلانو داسې مرکزونو جوړ شوی دي چې موخه یې هغه خوځو سره مرسته کول دي چې زور زیاته اور سره شوی دی. د غلطه کارپوهان وایي چې په عدالتونو کې د خوځو د مسایلو او د کیسونو د هواری کول باید په زر صورتونه سی او په کم وخت کې وشي. زموږ همکار ایوب ترین په رپورټ جوړ کړی.
د بغیر دولتي ادارې اس پی او په مرسته د ښځو حقوق او په قانون عمل تر عنوان لاندې یوه غونډه وسوه. په غونډه کې وویل سو چې د صوبې په 12 ولسوالیو کې د ښځو د قانوني مرستې مرکزونه جوړ شوي دي. په دې اړه په کوټه کې نامتو قانون پوه وکیل فرزانه خلجی وایي مشر نظر بڑے سی پاکستان دا عدالتو څخه په انصاف تر لاسه کولو کې د کلونو وخت لګیږي.
د پاکستان د عدالتي نظام داسې نظام دی چې هلته په کلو کلو د یو کیس فیصله نه کیږي. بیا چیرې چې ښځه زموږ په معاشره کې ډېر عزت او احترام لري، هغه بیا عدالت له راځي، بیا کورټ له راځي. نو ډېر داسې کیسونه دي چې انسانان د عدالتو څخه مجبوره شوي دي، په کور کې نستلي دي. خو دا زموږ نظام دومره سخت ترین نظام دی چې هلته انسان ته انصاف ملاوېدل د ده په ژوند کم از کم دا ناممکنه ده.
د ځینو میرمنو په وینا چې د قبایلي ټولنې له کبله ډېری ښځې داسې هم شته څوک چې د ویرې له امله خپل غږ نه شي پورته کولی. په دې اړه میرمن امبرین سردار وایي
دی ظاهر دی چې یو برائی ته بے نقاب نه کې هغه سزا نه سي ملاو، نو هغه برائی خو چې دی هغه جړ نه سي، هغه برائی مخته زی، هغه په دا باندې مخته زی چې ظاهر دی هغه خبر دی چې د دې چې دی مشته اس پنیشمنت ملاو نو نو ظاهر دی سبا چې مشته رنګ چا مو کو بل تم شي ملاو کما دا رنګ چا مو کوي نو ماته
د عمر اختر په نظر چې کومې میرمنې د خپل حق لپاره د عدالت دروازه ټکوي نو په ټولنه کې واغته په شسترګه نه کتل کیږي.
وای دې سره نن زیاتی سی وی د دارنګ دی هغه بیا پر فیملی چې دی داغه د غسترګه کم سترګه باندې ورته ګوري نه بیا هغه مخته نوې ژوندم تیرې دنګ وړي هغه نه سی کوي بیا زموږ معاشره هم نه اکسپټ کوي.
شمس مندوخیل وویل چې د شوزو د کوکو په اړه د قبایلی جرګو زیاتره فیصلې یو ارخیزی وی
بالکل مخکی اول کې دی وسنور کل کاش اوس په دین اور کل کاش چې دلته مې انټرست پکې ډیولپ ډیر داسې ملکان ستا سي هغه فیصله اخی داسې ګروپونه جوړ شوی سي فیصله اخی صرف د پیسو لپاره سي دی هغه فیصله کوي نو هغه په ایڈوانس کې سره پیسې واخ د جرګو شکلم د سي دی بدل شوی دی.
په دستور کې غوښتنه وسوه چې وشو د دې سم د لاسه د انصاف پر کول په خاطر ځانګړي عدالتونه پرانستل سي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټه.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اوریدونکو د متنازع ویډیوګان لپاره مشهوري پاکستانی اداکاری قندیل بلوچ نیول شوی. ورور وای خورې په یوازې ځان وژلې ده او بل څوک ورسره په دې کار کې ملګری نه و. چارواکو دا د غیرت په نامه قتل بللې دی. په همدې حال کې د مدني ټولنو غړو له حکومت غوښتي چې د ناموسي وژنو مخنیوی دی وکړي. په دې هکله د رپورټ اورو.
نن پولیسو په ډیر غازی خان کې د پاکستانی اداکاری قندیل بلوچ هغه ورور نیولې چې پرون یې نوموړی ووژله. دغه کس چې وسیم نومیږي خبرلان ته وښودل شو. هغه په خبری غونډه کې ویل چې خپل خور قندیل بلوچ یې ځکه ووژله چې پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو د هغې ویډیوګانې د دوی لپاره د شرم باعث وې.
د قتل وجه دا وه چې دی د بلوچ په نوم څه کول هغه مانه شو زغملې. ځینې نورې مسالې هم وې لکه دا د مولوي والا. بیا زموږ کور ته مطبوعات راغلي وو. اول مې هغې ته یوه ګولۍ ورکړه او بیا مې حصه وربند کړه.
د قندیل بلوچ اصلي نوم فوزیه عظیم و. هغه د پنجاب د ډیره غازی خان و. کڅه هم نوموړی د نامه سره بلوچ لیکه خو په دې روسو کې داسې ریپورټونه خپاره شول چې هغه په قام بلوچ نه ده. قندیل بلوچ له 2014 کال راهیسې د خپلو ویډیوګانو لپاره مشهور و خو په دې روسو کې د پاکستان د رویت هلال کمیټې یو مشر مولا سره یو لانجمنه ویډیو راغله. په دې ویډیو کې مفتی قوی ویل چې هغه غواړي قندیل ورسره د ښځو په استازیتوب د اختر لپاره سپوږمۍ وګوري. کراچی میشته اداکاره قندیل بلوچ پرون سهار وختي په ملتان کې په هغه کور کې وژل شو چې دا پکې د اختر تیرولو لپاره خپل کورنۍ سره اوسېدو لپاره ورغلی و. د قندیل بلوچ پلار د خپل شپږو زامنو څخه د دوو خلاف اف آی آر درج کړی دی.
په اف آی آر کې راغلي چې د هغه یو زوی وسیم د هغه د بل زوی په وینا چې په پوز کې نائب صوبیدار دی قندیل ووژله. پلار یې زیاتوي چې دی او مېرمن یې د کور پر چت او قندیل په لاندې کوټه کې بیده وه. زوی یې د شپې ناوخته کور ته راغلی و. د قندیل بلوچ پلار وایي چې کله سهار دوی راپورته شول نو د کور مرکزی دروازه خلاصه او زوی یې وتلی و. په کوټه کې قندیل بلوچ وژل شوی و. د هغې د پلار په خبره هغه تیزنده شوي او تشدد پې شوی و. پاکستان کې د قندیل بلوچ ویډیوګانو سخت دریځه کسان غوسه کړی و. نوموړی د کورنیو چارو وزارت ته په لیږلي خط کې ورپېښو خطرونو له وجې د ځان لپاره امنیت هم غوښتی و. د بشري حقونو د ادارو په خبره پاکستان کې هر کال خواوشا زر مېرمنې د غیرت په نامه وژل کېږي. د قندیل بلوچ په مرګ په ټولنیزو مطبوعاتو کې سخت غبرګونونه ښودل شوي او پرون یې پر ضد پېښور کې د مدني ټولنو غړو مظاهره هم وکړه. دوی له حکومت غوښتل چې د غیرت په نامه د وژنو مخنیوی دې وکړي. اوریدونکو وامه اوریدل چې پرون په پېښور کې د قندیل بلوچ د مرګ وروسته د مدني ټولنو غړو مظاهره کړې ده او له حکومت غوښتې دي چې د ناموسي وژنو مخنیوی دی وکړي. همداراز دوی دا هم ویلي چې هنرمندان په دې روسیو کې ډېر په نښه کېږي نو پکار ده د دې هم مخنیوی وشي. اسرار علم مومن پی رپورټ لري.
د قندیل بلوچ د وژنې خلاف په پېښور کې د بشري حقوقو کارکونکو مظاهره کړې. د مظاهرې مشرکونکي سنا اجاز وویل هغه حیرانه پردی ده وسلوال چې بې ګناه خلک وژني د ټولنې لپاره خطر نه ګڼل کیږي. خو د قندیل بلوچ په څیر خلک چې چاته ضرر نه رسوي بیا هغه ولې د ټولنې او کلتور لپاره خطر ګڼل کیږي؟
هغه ملک اوسېږو چې مونږ د خلکو چې کله فلم ایکټران شي یا د ګندي په شان پرې خلک هم شي چې په سوشل میډیا باندې خپل د زړه خبرې شریکوي خلکو سره یا خپل د ذات حوالې سره، نو هغه مونږ ته بد ښکاري. هغه مونږ ته قام، ملت، کلتور او مذهب دپاره خطره یا ترخه ښکاري. خو هغه خلک خلاف مونږ بالکل آواز نه اوچته چې کم خلک
په ټولنیزو رسنیو کې د خپل ویډیوګانو لپاره مشهور پاکستانی فنکار قندیل بلوچ په دې وروستیو کې داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې پاکستان کې یې د سخت دریځ غوسه راوپاروله. نوموړی په یوه خبري غونډه کې د پاکستان د کونو چارو وزیر نه اهم غوښتي وو چې دې ته امنیت ورکړي.
ما په یو خط کې د پاکستان له کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان غوښتي چې ما ته تحفظ راکړي. ما هغه ته خواست کړی چې ما ته سکیورټي راکړي، ما ته تحفظ راکړي، زما ژوند ته خطر دی.
لدی څو ورځې وړاندې په کراچۍ کې د وسلوالو لخوا د پاکستان د مشهور قوال امجد صابری تر وژنې وروسته د دې خار شاوخوا شپېته هنرمندانو هم په یو درخواست کې له حکومته د تحفظ غوښتنه کړې وه. د درخواست جمع کولو پر وخت فلمونو ته د اجازت نامې ورکولو د سین صوبې څانګې مشر فخر علم رسنیو ته وویل
اس اپلیکیشن میں ہم نے لکھا ہے کہ یا تو ہمیں وہی سیکیورٹی دی جائے جو اس ملک کے بڑے بڑے وی آئی پیز کے پاس ہے.
دیوائی پر درخواست کی منگالی کلی چی یا خود منتہا سیکیورٹی راکڑے شی کم چی دا دے ملک غٹو غٹو خلکولا ورکڑے شوی او یادی دا حقوی نا ہم بیار تواخستے شی.
پا پاکستان او زنگڑی توگا خیبر پختونخوا کی پا تیرو چو کلونو کی که یو خوا یو شمیر هنرمندانو د وسلوالو د دړکو له کبله هیواد پریښو دی نو یو شمیر بیا وژل شوي هم دي. همداراز د پښتو موسیقۍ دوه ویشت کلنه وتلې سندرغاړې غزاله جاوید په 2012 کال کې په پېښور کې خپل پخوانی خاوند په ډزو ووژله. همداراز له دې مخکې په کال 2010 کې د کوټې د سیمې د پښتو ژبې 25 کلنه سندرغاړ یاسمین ګل په خپل کور کې وژل شوه. د یاسمین ګل مور ویلی وو چې لور یې د خپل خاوند او د هغه د ورور لخوا وژل شوی. دغه رنګ په کال 2009 کې د پښتو موسیقۍ یوه بله ځوانه سندرغاړی او شاعره شمیم ایمانوداس خپل ورونو په کور کې وژله. که څه هم چارواکي وایي چې دغه او نور یو شمیر هنرمند دي او قندیل بلوچ د غیرت په نامه وژل شوي. په ټولنیز فعال سنا اجاز بیا د پړه په ټولنه حکومت او سغدري زګوندونه چوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی او 15:30 بجې شوې. له نجیب امیر څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان وزیر اعظم د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید د مسولیت قبلونکي تن په افغانستان کې پر وژل کېدو د افغان ولسمشر مننه کړې او د ترهګرۍ پر ضد په ګډې مبارزې ټینګار کړی. د ولسمشر غني وزیر اعظم نواز شریف ته د مریضې د پښتنې په اړه ټلیفون کړو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ارګ کې د امریکا د متحده ایالاتو له لوی درسي جنرال جوزف ډنفر سره وکتل او دواړو لورو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا، ترهګرۍ سره د مبارزې او سیمه ییزو مسایلو باندې خبرې وکړې. افغان چارواکي وایي له تیرو نږدې دوه میاشتو راهیسې له پاکستان څخه 500 افغان کډوالې کورنۍ د تورخم له لارې افغانستان ته ستنې شوې دي. په ننګرهار کې داعش ډلې درویش وسلوال وژل شوی دي. د ننګرهار د والي ویاند وایي وسلوال په نازیانو او کوټ ولسوالیو کې وژل شوی خو وسلوالو په دې اړه مشال لډیو ته سندې ویلي. پاکستانی پولیسو د ټولنیزو رسنیو د مخکښې سیرې قندیل بلوچ د وژل کېدا په تور د هغې ورور وسیم عظیم نیولی دی. پولیسو د یوې خبرې غونډې پر مهال د رسنیو استازو ته مخامخ کړ، د قندیل د وژلو اعتراف وکړ او زیاته یې کړه چې د خپلې کورنۍ د ناموس د سپکاوي په تور یې خپله خور وژلې ده. د ترکی چارواکو په ناکامه کودتا کې شامل زرګونه مشکوکه کسان نیولی دي. بل پلو د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي واشنگټن به د ترکی پر دې غوښتنه چې مذهبي مشر فتح الله ګولین انقرې ته وسپاري غور وکړي. د بنګلادیش چارواکي وایي د یو ځایي پوهنتون پروفیسر غیاث الدین حسن په دې تور چې په ډاکا کې پر یوې کافۍ د برید کوونکو لپاره کور په کرایه ورکړی ونیولی. د جولای په لومړۍ نیټه 500 برید کوونکو پر یوې کافۍ برید کې 40 کسان وژلي او ګڼ نور برمته نیولي. او د فرانسې چارواکي وایي د نیس په ښار کې ترسره شوي وروستي برید په تړاو 2 نور کسان نیولي دي. په دغه پیښه کې 4 کسان وژل شوي او 300 ژوبل شوي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی له نجیب امیر مو د خبرونو لنډیز واره. دا اوسم زموږ همکار سراج زهیر تاسو د پاکستاني او نننۍ وزینو پاکستاني او رسپانو د ادارو غټی کې درته وای.
نن جنگ رس پانه خپل ادارې کلی کې کو قتل شي په مسلمان نړۍ کې اکثره پوزي بغاوتونه کامیاب شوي او د انقلاب نامې تر لاسه کړې. خو دور زیوړان دي اسلامي ملک ترکی کې د پوزي وډلې په ملک ته قبضه کولو د اعلان روستو د دغه ملک صدر په اپیل باندې په 1600 کې په لکونو ولست جمهوریت ته بچ کېدو لپاره سړکونو ته راووتل او د جمهوریت خلاف سازش یې ناکام کړو. د ادارې په وینا چې مسلمان نړۍ کې سر د پوزی بغاوتونو هرکلی په دی وجه کیږي چې د حکومت لخوا په غربت، ګرانۍ او بیروزګاری کې اضافه وشي او ولس له سهولتونو محروم پاتې کیږي او معاشي بې انصافي زیاتوي. همدارنګ په پاکستان کې هم په دی وجه په پوزی انقلاباتو باندې مټیان وشل شوي. ادارې وړاندې لیکي د ترکی د تجربه د مسلمان نړۍ د ښه جمهوریت حکومتونو د حفاظت لپاره د یو نوي سوچ سبب ګرځي دی شي. نو باید چې ترک ولس حکومت ته اعتماد ورکړو چې هغه اپوزیشن هم د سخت رویې په ځای په خلاص زړه قبول کړي چې دارنګ د اولس اعتماد نور هم زیات شي او د دې سره سره د مسلمان نړۍ د نور ملکونو اولسونو له هم د ترکی د اولس تقلید کول پکار دي چې جمهوریت تل پاتې شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پانه خپل ادارې کلی کې د سمودې راسي په پاکستان کې د سرشمیرنې مساله را روانه ده او د سپریم کورټ د بیا بیا حکم باوجود تر دې دمه حکومت د سرشمیرنې بندوبست ونه کړو. په کومه چې یو وار بیا سپریم کورټ له حکومت په 2 اونو کې د سرشمیرنې وخت غوښته دي. د ادارې په وینا چې د یو ملک د حساب کتاب او د وسایلو د تقسیم لپاره سرشمیرنه څومره ضروری ده د دې اندازې څوک هم نشي لګولی. بیا د پاکستان په آئین کې لیکتي چې هر لس کاله پس پا سرشمیرنه کیږي. خو د بده مرغه په پاکستان کې د دې د ځنډ لپاره بهانې لټول کیږي او له 300 کالو تیرېدو باوجود هم سرشمیرنه ونه کړې شوې. ادریا اخري کې لیکي سرشمیرنه کول د وفاقي حکومت او مشترک مفادات کونسل چې د سلور ونسبو غړي پکې شامل دي د دوی ذمہواری ده. باید چې دولت خېګړې په خاطر حکومت نور د ځنډ کار و نخلي او زر تر زره سرشمیرنه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د وسلوالو پاکستاني او طالبانو د وژل شوي قومندان عمر نری په اړه لیکنه کړې ده. او سی بی سی په نامو به پانی په افغانستان کې 15 کلنې جګړې ته کتنه کړې دا لګول شو عربونو ډالرو پر مختک پاړی خپل نظر شریک کړی دی. بروال کاکړ دې دوړو مقالو غټ کې درته وای.
ایکسپریس ټریبیون روزپانه د دې ادارې په پایل کې لیکي چې که د نړۍ په هر برخه کې د ترهګرۍ برید کیږي نو د هغه تر شا لږ تر لږه یو پلان جوړونکی خامخا وي. د ورځپاڼې په لیکنه دا پلان جوړونکی که څه هم په خپله دا بریدونه نه کوي خو دا باوري کوي چې برید باید وسی او په اغیزناکه توګه وسی. ادارې زیاتوي چې داسې پلان جوړونکي په بریدونو کې سابقه لري او د پاکستان او طالبانو عمر نری هم له داسې کسانو څخه وو کوم چې د خلیفہ عمر او خالد خراسانی په نامه هم یادېده. ورځپاڼه لیکي چې عمر نری یو داسې خطرناک ترهګر وو چې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمیر خونړیو بریدونو پلانونه جوړ کړي وو. د عمر نری په پلان سو بریدونو کې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول برید په کوم کې چې 122 زده کوونکي او 22 نور کسان ووژل سو. بل برید د پېښور په بډبیر کې د پاکستان د هوایي ځواک پر مرکز سوی وو په کوم کې چې 9 کسان وژل سوی وو. او بل خونړی برید یا د روان کال په جنوري میاشت کې په 400 کې پلان کړی وو او ترسره کړی وو په کوم کې چې 18 کسان وژل سوی وو. امریکایي چارواکو پاکستان ته ویلي چې دوی عمر نری د جولای پر 9 د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژلی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي چې د عمر نری د وژلو لپاره افغان ولسمشر اشرف غنی د برید اجازه ورکړې وه. بل پلو د سی بی سی په نامه ویبپاڼې په افغانستان کې 15 کلنې جګړې لګول سو عربونو ډالرو او پرمختګ په اړه لیکنه خپره کړې ده. مقاله لیکي په افغانستان کې له 1978 راهیسې روانې جګړې د کډوالو یو داسې ستونزه جوړه کړې ده چې د نړۍ له یو لویو ستونزو ده. په دې کډوالو کې په میلیونونه لا هم له هېواده بهر ژوند کوي چې زیاتره یې په ګاونډي پاکستان او ایران کې په قانوني او غیر قانوني توګه میشت دي. مقاله لیکي چې په دې 13 کالو کې په پاکستان کې لا هم د وسلوالو هغه پټنځایونه له منځه نه دي وړل سوي له کومه ځای چې د افغان چارواکو په وینا دا وسلوال په افغانستان کې بریدونه کوي. مکاله په پای کې لیکي چې 15 کاله وړاندې داسې ښکارېده چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدونکې ده خو اوس داسې نه ښکاري. د مقالې په لیکنه دا ځکه چې 15 کاله وړاندې له ایران او پاکستان څخه څه کم 9 میلیونه افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي وو خو اوس دا لړۍ د کال یوازې 1000 ته راټیټه سوې ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمین نشوند د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کی
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور غور بند کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو راځي د دې غړې په برخه کې د ګلزار عالم یو وړ شان سندره درو
جیونتوبم دہ ہوا پسوری گم کے اورنگ دیار دستر گو شرنگو ناشم گڑے گم داس دس لول جوڑ شم خبر نہ یم نہ پوہے گم داس دس لول جوڑ شم خبر نہ یم نہ پوہے گم زیو مسال جیونتوبم دہ ہوا پسوری گم ولی سوسم ولی ساسم یو آوازم چی غگیگم دزل پرتو تار خانو تا یو شغلیم چی گوزیگم یو سروریم چی سنگیگم یو خماریم چی مستیگم
مشال ریڈیو تا غگی اوریدن کو بیرت خپلو ریپورٹون تا گردو پا ترکی کی دا پوزی کودتا دا ناکام حد سے پا تور دا پوزی افسرانو او قاضیانو دا نیولو لڑای دوام لري. د ترکی چارواکو په خبره چې ټول هغه کسان چې د دغه کودتا په کولو کې مرسته کړې ده هغه به نیول کېږي او هغوی ته به سزا ورکول کېږي. په همدې حال کې امریکا ویلي دي چې د که چېرته ترکیه ورته ثبوتونه ورکړي نو هغه مذهبي مشر به ورته ورحواله کړي چې په امریکا کې میشته دی او د ترکی وزیر اعظم او ولسمشر اردوګان غوښتنه کړې وه. ولایت په دې اړه نور تفصیل لري.
د ترکی چارواکو د ناکامې فوزي کوتتا په تور په زرګونو کسان نیولې دي او هغه فوزي اډې تړلې ده چې د امریکا په مشرۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونو لپاره کارول کېده. د ترکی استنبول اتاتورک هوایي ډګر د پروازونو لپاره پرانستل شوی او په هغه هیواد کې ژوند عادي حالت ته په قلار روان دي. په ترکی کې د فوز یوې ډلې د جوبې په ماخام د فوزي کوتتا هڅه شروع کړه خو ناکامه شوه. په دې ناکامي فوزي کوتتا کې لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي او د 1400 زیات ژوبل شوي ول. بلخوا د ترکی حکومت د ناکامي فوزي کوتتا د هڅې په تور د مشکوکو او تورونو کسانو د نیولو په لړ کې د دې هیواد یو لوړ رتبه فوزي قومندان او جج نیولې دي. د ترکی چارواکو د خالی په ورځ ویل چې نیول شوی قومندان اردل اوستریک نومیږي چې د ناټو چټک ځواک مشري کوله. د ترکی حکومت د کوتتا د هڅو په تور د 2015 سلویخ ججانو د نیولو حکم ورکړی دی. په دې کې د ترکی سترې محکمې یو جج هم شامل دی. د ترکی د بارونو چارو وزیر ویلي دي چې د اردغان حکومت وفادار ځواکونو انجرلیک فوزي اډه په ارزي توګه تړلې ده. نومول ویل چې دغه هوایي اډه یې ځکه تړلې چې په هغه ځای کې ځینې فوزیانو د کوتتا ملاتړ کړی وو. د دوی په خبره له هغه ځای ځینې فوزیان یې هم نیولې دي. د ترکیې دفاع وزارت هم خبرداري ورکړي که څه هم فوزي کوتتا هڅه ناکامه کړل شوې ده خو کېدی شي چې د بغاوت کوونکو پلویانو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې رامنځته شي. دوی وایي چې په نامعلوم شمیر کې وفادار ځواکونه د بغاوت کوونکو په حراست کې دي چې په نامعلومه ځای کې ساتلې دي. انقره د دغه فوزي کوتتا تور په 50 کلن مذهبي مشر فتح الله ګولان لګوي چې دا وخت د امریکا په پنسلوینیا کې د جلاوطنۍ ژوند تیروي. نوموړی له 1999 کال راهیسې جلاوطن دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر مذهبي مشر فتح الله ګولان تور لګولې چې د فوزي کوتتا له لارې د ده د واک پای ته رسولو هڅه کړې ده خو ګولان په ترکیه کې کوتتا هڅه غندلې او په دې کې خپل لاس لرل په کلکه رد کړي دي. د ترکیه ولسمشر اردوغان پرون په استنبول کې خپلو پلویانو ته په وینا کې له امریکا غوښتي چې ګولان ترکیه ته وسپاري. اردوغان زیاته کړه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته ویلي وو چې ګولان له خپل هیواد وباسي او یا دوی ته وسپاري. خو د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری وایي ولسمشر اردوغان باید امریکا ته دا ثابته کړي چې فتح الله ګولان د کوتتا په هڅه کې لاس لري.
نه
له موږ څخه تر اوسه د فتح الله ګولان په اړه داسې غوښتنه نه ده شوې خو موږ پوره پیشبیني لرو چې د ښاغلي ګولان په اړه به پوښتنې کېږي. ښکاره ده چې موږ به د تل په شان د ترکیې له حکومت نه غواړو چې په دې اړه شواهد وړاندې کړي. امریکا به شواهد ترلاسه کړي او په دې به غور وکړي او په دې اړه به په مناسبه توګه فیصله وکړي. بلخوا د ترکیې وزیر اعظم ویلي وو چې هر هغه هیواد چې له فتح الله ګولان ملاتړ وکړي د ترکیې دښمن به وګڼل شي. د ترکیې په ناکامه فوزي کوتتا کې 104 هغه فوزیان او 116 ملکي وګړي چې زیاتره د کوتتا مخه نیوله وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې په انقره او استنبول کې بغاوت کوونکو فوزیانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې 106 پولیس افسران هم شامل دي.
اردوګو تاسو د ګولایاز رپورت واورید د ترکیې د ناکامې کودتا په اړه. د ترکیې په پوز کې د نن دیوی ظاهرن کوچنۍ ډلې لخوا د کودتا هڅې د خلکو هیڅ ملاتړ نه درلود. د مشاله ازادي رادیو مبصر عباس جوادی په خپل یو مقاله کې په دې موضوع تبصره کړې ده. وایي دا یو کلاسیکه هڅه وه چې نه یوازې د خلکو بلکې په ترکیه کې د لوی سیاسي ګوندونو لخوا هم وغندل شو. دا کودتا د خبره ځکه هم ناکامه شوله چې د پوز مشران قومندانان او افسران چې د دې کودتا چانو سره ملګری نه وو. فریبا ظاهر د دې مقاله غټه برخه درته وایي.
د ازادي رادیو مبصر عباس جوادی په ترکیه کې د تیر شپې د ناکامې کودتا په اړه په یوې مقاله کې لیکي چې دا یو کلاسیکه هڅه و چې هیڅ ډول عملاتړې نه درلود. ښاغلی جوادی لیکي، د جمعې د ماښام راهیسې چې کودتا پیل سوه، د ترکیې په پارلمان کې د دریو لویو سیاسي ګوندونو استازو په هغه هیواد کې د تیرو پوځي کودتاو د ترخو تجربو په یادونې سره پرونی هڅه وغندله. ښاغلی جواد د دغو استازو له قبله لیکي چې وایي حکومت د خلکو لخوا انتخاب سوی او یوازې د انتخاباتو په نتیجه کې بدلېدای سي، نه د کودتا له لارې. په دې مقاله کې راغلي چې پر دې سربېره هغه مشران چې د حکومت منتقدین دي لکه پخوانی ولسمشر عبدالله ګل او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر احمد داوودوغلو هم د واکمن مشروع او منتخب حکومت په پلوي ژغ پورته کړی دی. جوادی زیاتوي، په عمومي توګه داسې ښکاري چې د پولیسو او نور امنیتي ادارو لکه د کورنیو چارو وزارت د چټک غبرګون ځواکونه د کودتاچیانو په وړاندې د حکومت په پلوي په لومړیو لیکو کې ودرېدل. عباس جوادی لیکي، په ډیرو مواردو کې لیدل سوي چې د کودتاچیانو ډیر ځوان پیاده سرتیري چې ظاهرا په دې نه پوهېدل چې د څه لپاره په سیمو کې ځای پر ځای سوي دي، تر ډزو وروسته د پولیس افسرانو لخوا بې وسلې او بیا ونیول سوه. لیکوال زیاتوي، د کودتا پر مهال د راډیو او تلویزیونونو چینلونه بند سوه، خو د حکومت پلویانو په یوه نه هېرېدونکې هڅې سره دا امکانات برابر کړي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د موبایل ټلیفون له لارې د سی این این شبکې له ترکي څانګې سره پر ویډیو څرګند سي او خلک یې وهڅول چې تسلیم نه سي. تر دې وروسته د جوادی په لیکنه نیونې پیل سوې. د شنبه ورځې تر سهاره پورې د پاوز او امنیتي ځواکونو شاوخوا 1500 تنه چې په کودتا کې د لاس لرلو شک پرې کېده ونیول سوه. په دې کسانو کې 15 جنرالان او 9 ډګروالان هم شامل دي. اردوغان استانبول ته له بیرته ورتلو سره ژمنه وکړه چې ډیر ژر به نظم بیرته راولي او د دې کار عاملینو ته به سزا ورکړي. په مقاله کې لیکل سوي چې د استانبول د اتاتورک هوایي ډګر بیا پرانستل او په تدریج سره د پروازونو بیا پیلېدل د یوې نوې ورځې ښکارندویي کوي. د عباس جوادی په وینا، ولسمشر اردوغان او نورو چارواکو د کودتا له پیله په پاوز کې دننه یوه کوچنۍ ډله ګرمه او د اردوغان د رژیم د مخالف جلاوطني فتح الله ګولن پلویان وبلل. د ترکیه حکومت د ګولن پلویان یوه تروریستي ډله ګڼي چې له ډېرې مودې راهیسې د منتخب حکومت د ړنګېدو هڅې کوي. د ښاغلي جوادی په خبره، د ګولن پلویان له تیرو دوو لسیزو راهیسې د ترکیه د پوځ او پولیسو په لیکو کې او هم د عدلی او پوهنې په سکتورونو کې ځای نیولی دی. دوی د 2000 کال په لومړیو کې د اردوغان پلوي کوله او وروسته یې مرسته ورسره وکړه چې د ولسمشر په توګه واک ته ورسېږي، خو په 2011 کال کې د اردوغان حکومت دغه کسان د لوړو حکومتي پوستونو، رسنیو او سوداګریزو چارو څخه لیرې کړل. د عباس جوادی په باور، داسې ښکاري چې د جولای د 15 کودتا د ګولن د ډلې یوه هڅه وه چې د ترکیې د حکومت مخالفینو ښکاره ملاتړی نه درلود او تر نږدې 2 ساعتونو مبارزې وروسته ناکامه سوه.
اوریدونکو، تاسې مشال ریډیو اورید. له فریبا ظاهر څخه مو د عباس جوادی د مقالې غټې برخې واورېدلې چې د ترکیې د ناکامې کودتا په اړه یې لیکلی وو. د ترکی کودتا ځکه هم د عباس جوادی په وینا ناکامه شوله چې هلته د سیاسي ګوندونو ملاتړ ورسره نه و. دې خوا په پاکستان کې بیا بل ورځ، بلکې په تیرو څو ورځو کې داسې بینرونه لګېدلي وو په مختلفو ښارونو کې چې د پاکستانی پوځ د مشر جنرال راحیل شریف څخه غوښتنه شوې چې د نوشریف حکومت ختم کړي او مارشل لا دې ولګي. دلته ځینې سیاسي ګوندونو غړي وایي چې په کار ده په پاکستان کې هم خلک د ترکیې څخه سبق واخلي او د مارشل لا لګولو د چیغو کولو پر ځای د جمهوري حکومتونو ته وخت ورکړي چې خپل کار ترسره کړي. سراج ظهیر پی رپورټ لري.
په پاکستان کې سیاسي ګوندونه د ترکی په دې پیښه سوای. کله چې مشال ریډیو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سنیټر عثمان کاکړ نو پښتل، نو هغه د نړۍ د جمهوریت لپاره د یو زیری وګرځولو او وی ویل
تاسو ته معلومات ده چې پاکستان کې څلور مارشال راغلي. په دې کې بنیادی خبره دا ده چې پنجاب کم خلدي هغه هر واره د مارشالای حکومتونو کومک کړی دی او اوس خو ترکی خو اوس د یورپ برخه ده، د هغه تعلیم د هغه شعور ډېر پر مخ تللی دی زموږ په نسبت. وسم د ځینې خلکو دا خواهش یې دی چې ماشاءالله راځي چې دولت شعور پر کم ځای باندې ولاړ دی او سیاسي ګوندونه هم د دوی سره په دې کې ملګرتیا نه کوي. پخوا خو به دا وو چې کومه ډله به په حکومت کې ولا از بخلاف بیا له پوځیانو سره ملاو، بیا به د دې خلاف یې سازش کولی او هغه جمهوري حکومت به رانړولی. او اوس داسې دی چې اوس هېڅ کله هم یوه پارټي ماشاءالله ګیاني نه غواړي.
همدارنګه چې مشال ریډیو په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند سینیئر لارښود افراسیاب خټک نه وپوښتل، نو دا هغه وینا وا
ترکی کې هم په خوا مارشل لاګان راغلي وي او یو ځل نه سوزل راغلي وي خدای دې چې دا یو اشته مسله ده او نن دنیا کې چې کوم د جمهوریت په حق کې حالات دي دا په شلمې صدې کې نو دا سوشل میډیا چې ورته وایي مطلب د هغوی صدر په سکایپ باندې خبرې وکړي چې کله یعنی ټلویزیون سټېشنونه یا ریډیو سټېشنونه کوریتا کوونکو ونیول نو دا هغه متبادلې ذریعې موجودې وي نو دا ټولې تبدیلۍ دي چې راغلي دنیا کې او ترکی خلکو یو ډېر ښه مثال جوړ کړو جمهوریت لپاره او جمهوریت د کامیابۍ لپاره پرېدیتوب لپاره ما یقین دی چې دا به ټولې دنیا کې جمهوریت خوښو ته د قوت به باقي
مشال ریډیو چې په دې حقله د قامی وطن ګوند د مشر آفتاب احمد خان شیرپاونه وپوښتل نو وی ویل
زما په خیال چې کوم ملک جنرال لیډرشپ یې هغوی همداسې هغې باندې خلک روزي دې وخت کې ترکی یو داسې پوزیشن کې و چې د هغې معیشت هم ښه وو او په یورپین یونین کې ما د هغوی هغه کوشش وکړ نو په دې حالاتو کې خو دلته دا ډیسټیبلایزیشن یا داسې صورتحال جوړ شوی وی د هغې به نتیجه ښه نه وه زما په خیال عوامو چې کوم رد عمل و د هغې ته موږ خراج تحسین پیش کوو او همداسې رد عمل پکار دی د هغې اقدامات چې کوم غیر عینی
د جمعیت اسلامي ګوند امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې کوم قانونه ژوندي وي او د خپل وطن سره یې مینه وي هغه ملک ته څوک هم څه نشي ویلی
د ترکی قوم یو ځل بیا ثابته کړه چې هغوی متحد هم دي جمهوریت پسند هم دي او هغه خپل وطن محفوظ ساتلی شي او دا پیغام دی چې کله عوام منظمي نو ټینکونه او جازونه او توپونه او ګولۍ هم د هغوی هیڅ نشي کور رانولی او دویم طرف ته د ترکی موجوده حکومت د یو نوی منډیټ او اعتماد سره به اوس په مخه ځي او دې خبرې امید کېدی شي چې هغوی به نور د پراخې سینې او د پراخې نظر سره د ټولو قوم د ټولو پارټو او د ټولو خلکو په یو شان د بوتلو کوششونه به وکړي
مشال ریډیو چې په دې اړه د پاکستان پیپلز پارټۍ پخوانی د قومي اسمبلی غړي او د فاټر لپاره د پخوانی صدر آصف علي زرداري سلاکار اخونزاده چټان نه وپوښتل نو هغه وویل چې دوی د ترک ولس دې ګام ته او قرباني ته ډېر په درنه سترګه ګوري چې پوځي بغاوت یې ناکامه کړو
دا شرکو د پاکستان عوامو ته نه د ټولې دنیا عوامو ته دا یو پیغام دی بلکې هغه خلکو ته دا یو پیغام دی کوم چې د ایډوانچر شوقیان دي د چا په زړه کې چې د ایډوانچر شوق دی او دا هغوی چې کوم پلویان دي چې خلکو بالکل د مارشل لا د پاره نه دعوت ورکاوونه دا د هغه خلکو د پاره نه یو پیغام دی چې اوس دنیا بدله شوې ده اسلامي دنیا کې هم دنیا بدله شوې او د مارشل لا د جمهوریت قیمت د پاکستاني عوامو نه زیات چاته نه دی معلوم دلته چې څومره مضبوطه مارشل لا راغلي هغه را زیات نقصان دی ملک ته ورکلی خو دلته چې کمزورې نه کمزورې جمهوریت راغلی دی نو هغه د ملک ته ډېر څه ورکلی دي
د دې تر څنګ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم خپل یو بیان کې د ترکی حکومت پر ضد د پوځي بغاوت غندنه کړې ده ویلي دي چې د پاکستان حکومت د ترکو لس او حکومت سره اوګه په اوګه ولاړ دي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
ل کلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي پښتون وطن کومي قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شي دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم
روزن کو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان په لوګر ولایت کې چارواکي زدهکوونکي او استادان وایي چې دغه تا د جنکو زدهکوونکو شمیر زیات شوی دی د دې وجه په کورنو کې د تعلیم په اړه د پوهاوی زیاتېدل او د جنکو سره د مور پلار هڅې او کوششونه ګڼل شوی دي په اړه د نجیب الله الخیل رپورټ اورو
د لوګر ولایت په هنی ریاست چارواکي وایي چې سږ کال د یاد ولایت په خوانځیو کې د هلکانو په پرتله نجونې ډېرې شاملې شوې دي د لوګر د پوهنې رئیس اکبر ستانکزی مشال روړي ته وایي چې
خلک دې ته واده رسوي دي چې په خپلو لوڼو باندې تعلیم وکړي ځکه یوه باسواده مور په یو کور کې هغه د یو نسل لپاره معلمه کېدای شي
د لوګر د سرخاباد لیسې زده کوونکي د خپلو درسونو د حالات او د ښوونځي د چاپیریال په باب داسې وایي
نوم یې منوره ده له هر لحاظ مطلب ښه ده د
لوکون کنم راضی و تدریس میخوام پر علی تو گیانه پوچی که ساتا بانی منگه تکی گی تو نوال خپل ځان پیژنی خپل ځان نه بد نه الله جل جلاله پیژندنه دا به بدل هغه نه دا یعنی ملک ته خدمت کول دی
د لوګر د بیبی امینی لیسی واسطه کون کی د خون کو سربیره د خپل کورنۍ لخوا د دوی د زیاتې حسونی خبره کوي
نزل احمد زیما او دمګه د زکر بهیر وقاند کدا او دته موږ کوم استادان نی وقاند مسلکی دی او دوی مخت په ډیر خو درس راکړي ډیر موږ تشویقي مودې کول خو ډیر تشویقي ګو
بل دوی ته د لوګر والی حلیم فدایی که څه هم د کمیت او څومره والی له اړخه د یاد ولایت د زده کوونکو نجونو اندازه ستایي خو وایي چې د تعلیم په کیفیت کې لا تر اوسه هم جدي ستونزې موجودې دي
موږ په دې ورځو کې یو کمیشن جوړو او دوی به ولسوالۍ په ولسوالۍ باندې او ښوونځي په ښوونځي باندې موږ ته اطلاعات راټولوي او هغه نیمګړتیاوي چې د پوهنې په سکتور کې دي هغه به انشاءالله لذیذ په نښه کوو
یاد دي وي چې په لوګر کې دا مهال د نجونو او هلکانو 315 بابه ښوونځي موجود دي چې د 50,000 نجونو په ګډون پکې 1.5 لک زده کوونکي زده کړې کوي
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز
پر لنډو سپو 2,113
15,300
او 15,100 کیلو هرتز
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم څه دی په لګ شیبه کې به زموږ د نه ست خبرونه ختميږي خو کچرته تاسو څخه کوم خبرونه تیر شوي مشال ریډیو .com ته لاړ شئ او له هغه ځای واوري تاسو کولای شئ چې له هغه ځای زموږ ټول خبرونه چې له شروع راځي کومېدي اغه تاسو اوریدل هم شی او د ځان لپاره ډاونلوډ کول هم شی او که ملګرو سره شریکول غواړئ نو هغه کار هم کوي شی درز د فیسبوک د لارې هم تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو پروګرامونه ریپورتونه تصویرونه ویډیوګانې د خپل ملګرو دوستانو سره شریک کړئ د دې غړې په پای کې به یو ځل بیا د خبرونو لنډیز وورو د خبرونو د لنډیز لپاره سره نجیب عامر په سټوډیو کې ده
نن ورځې وروستي مهم خبر نو د پاکستان وزیر اعظم د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید د مسولیت قبلونکي تن په افغانستان کې پر وژل کېدو د افغان ولسمشر مننه کړې او د ترهګرۍ پر ضد یې په ګډې مبارزې ټینګار کړی ولسمشر غنی د وزیر اعظم نواز شریف د مریضۍ د پوښتنې په اړه هغه ته ټلیفون کړو افغان ولسمشر اشرف غنی نن ارګ کې د امریکا د متحده ایالاتو له لوی درسې جنرال جوزف ډانفرد سره وکتل او دواړو لورو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا ترهګرۍ سره د مبارزه او سیمایزو مسایلو په اړه بحث وکړ افغان چارواکي وایي له تیرو نږدې دو میاشتو راهیسې له پاکستان څخه 1500 افغان کډوالي کورنۍ د تورخم له لارې افغانستان ته ستنې شوې دي په ننګرهار کې د داعش ډلې 3 وسله وال وژل شوې دي د ننګرهار د والي ویان اتولا خوګیاڼي د یکشنبې په ورځ مشال لړیو ته د ویل دغه وسله وال په نازیانو او کوټ ولسوالیو کې وژل شوې دي وسله والو په دې اړه څه نه دي ویلي پاکستانی پولیسو د ټولنیزو رسنیو د مخکخي سيري قندل بلوچ د وژل کېدا په تور د هغې ورور وسیم عظیم نیول دي پولیسو د خبرې غونډې پر مهال د رسنیو استازو ته مخامخ کړ د قندل د وژلو اعتراف وکړ او زیاته کړه د خپلې کورنۍ د ناموس ته سپکاوي په تور خپل خور وژلې ده د ترکیې چارواکو په ناکامه کودتا کې شامل زرګونه مشکوکه کسان نیولې دي بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگټن به د ترکیې پر دې غوښتنه چې مذهبي مشر فتح الله ګولي انقرې ته وسپاري غور وکړي د بنګلادیش چارواکي وایي د یو ځایي پوهنتون پروفیسر غیاث الدین حسن په دې تور چې په ډاکا کې پر یوې کافۍ د برید کوونکو لپاره خپل کور په کرایه ورکړ او نیولی دی د فرانسې چارواکي وایي د نیس په ښار کې ترسره شوي وروستي برید په تړاو یې 2 نور کسان هم نیولي د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ یو ورځنی کرکټ لوبه روانه ده افغانستان بیټنګ کوي لږه شیبه وړاندې پورې دوی 2 اورونو کې د 2 لوبغاړو په زیان 1,050 اتیا منډې جوړې کړې وې
له نجیب امیر مو د خبرونو لنډیز واره د اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ست خبرونه پاته ورسېدې ک په هم دې څپو پات شو ډیو ریډیو اوریدل شي اوس ما بشیر غواخ او زما نور ټولو همکارانو ته اجازه راکې خوشاله و باد اوسه